یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم په د خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پریکړه لیک تصویب کړ. په کندز کې د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه شوه.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبی شته. ایران ته چی کو چې دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چی کو.
په غزدی کې د کورونا پیښې ډیرې شوې. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړو چې خلک دې کار سمباله کړو، هم ګټه مو کې، هم زمون کار هم کوي. چي
په اورزګان کې ځینې خلکو په جماعت کې په جمل منصبري شي.
دا هر مسجد امام په خپل مسجد کې منز په صحیح طریقه توشي.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام درو، خو تر هر څو وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیله. اړمنو افغانانو سره د مرستو زیاتیدو په هدف د امریکا له وروستي اقدامه د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم هرکلی کړی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشومې ناروغ دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتیدو لپاره تازه یو شمیر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. د دیبرا لاینز په دې اړه په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او د دغه سازمان نور بشرپاله متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. دیبرا لاینز امریکا ته د دې کار شاباسی ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې اعلان کړی چې د امریکا خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې، غیر سوداګریزې پرمختیا افغانانو ته برابرې کړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي وعظ وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازینی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزي. دغه فرصت په دغه کرسمس کې د ده خبره له لاسه مه ورکوي. پاپ فرانسیس د دسمبر له 2 نه تر شپږمې پورې قبرص او یونان ته د سفر پر مهال دا وموندل چې د دغې افغان کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو ملي ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ شوي دي. تر دې دمه افغان لوبډلې په شپارسو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځیدو نه دیرش منډې کړې دي. د افغانستان د سر ګڼ لوبغاړي په لومړنیو اوورونو کې سوځېدلې دي. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه ده چې په دوبۍ کې ترسره کیږي. تمه د افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کمومره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عرب اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره رواني ډیپلوماټیکي هڅې بخایي په څو اونیو کې پایته ورسیږي. خغلی سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون چهارشنبه خبري اعلان ته وویل واشنگتن او متحدانی د یو مهالویش لمخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبري مختوړي. نو مورې زیاتکړه یو مشخصه نیټه نشي پټاګه کولای، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش پاړه خبري کوي او هغه به اوګدې نه وي. هغه په دې اړه چې دا خبري څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پڅ مختزي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ کړکیج اوج ته رسیدلی دی. روسیې د اوکراین له پولیس سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس ناټو له پراختیا معنی کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید 19 ناروغۍ ته په پام یوازې د سوال نړیوالو او کورنیو خبرې لانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نمایي ده چې په وروستیو کلونو کې باید پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او کیف د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسي له خوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي ارغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو نه یې کې ترسره کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو و بردل د آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه دولش پش نیوی اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او 10 غیر دایمي غړیو په یوه خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل پاتې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې افغانستان د بشری بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یو وخت له دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرجان سرګندوی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارني تروبین د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیسمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغل روبین تیر شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنی ولې شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتې سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکی خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د دې ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
دا اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، نړیوال ټولنې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو شخ کوي چې پراخ 65 حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندي کړي او د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادی بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د لهغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوی دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیری اونۍ د سروې لمخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هر لسو کورنیو کې و کورنۍ خوړ قرض کوي چې له دې سره دوی نور هم د بیوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بې زیات شوې دي چې ډیر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغاني د ارزښت لکه می دوسره پر خلکو فشار نور هم زیات شوې دي. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیون ډالر چې افغانستان ته ځانګړي شوی وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوی وي په افغانستان کې دوه مرستندوی مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیون ډالر مرستو ژمنه وکړه، خو وی ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندوی مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو لاري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلی د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده چمتو شوی او وړاندې شوی و او مخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په یو خپل د نړیوال ټولنې پیغام څرګندې موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ وایاندې جین ساکی هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانه وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وکړي او هغه به هم د شند قانون د حاکمیت د بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. د ویلي له هر دو افغانانو یوې عاجلو ستوتا ارتيالري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کندز کې یو سوداګر د دال نخودو د پروسست فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا فابریکې څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربېره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د وی فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسول مجیب الرحمن آزادۍ روډي ته وویل چې دوی اته ډول دال پروسس کوي او په څلورویشت ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکې چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږه جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او الته په مصرف رسی.
دی نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي اوس بسټار ته برق پاله دې موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کال عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسه شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 45 نفره کاریګر موږ دغه ته راغلي اسو نو خواړه لګیا اسو دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي دغه ټول یو خپل موږ اساسه پیشرفته چې موږ تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزادوي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف مصرف برق زینا تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرف برق
د برښنا د باید کموالی په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د 1 کیلو وات برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ تر اچته سوي ده. موږ پنګوالو ته نوري اسانتیاوي هم برابرو. په دې پاپریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی دی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمره چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازو بحثونه پیل شي. جزئیات احمد شبر ورکړي.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکران کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیشوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دی ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولټ رسپانډ ته په مرکه کې وویل چې روسیا پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیار نه نیسي. روسیې نشته یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړی دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکرت کړی وي او ویلي وو چې زړه چې د خپل خاوري دننه چیرته لاړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیا او متحده ایالاتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لورته د ناټو د پراختیا مسله شامل ده. لاوروف ته هم وویل چې په جنوري کې به روسیا له ناټو سره هم بیل خبري پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیا جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړي چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحده ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړ کړې ده او لکبلې لسکونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره شوه. خو په کونړ کې د شیدو راټولولو لدریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی تر اوسه هیڅ کار نه دی اخیستل شوی. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه جوړ شوی اوسیدونکو او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخیستل کېدای شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړې شوې. ولکې چې پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوی نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوی دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وخلي او د منځ تلو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو دی وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کیدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بیګټ پروت ته
د لپاره موږ کار وکړو، د ازم ورکو او تاوانونو په کې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي او موږ تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمن 200 واټیا کسان شورا لرو، بیکار سره می 2 3 غوغان خلاري کنه دا وطني غوغان 3 کیلو دغه کاریګ نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالت کو هم ګټه مو کی هم زمون کارم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو، دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی ونشلو، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان رات پکې موږ خو فټي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دخ کیږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران به خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زموږ په ټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگ دستی کشا راټیټ شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره المنځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر خلک په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نځي. نور حل له اورزګانه په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړی او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د لمنځکون کشمیر څاند از کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امر بالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دینی عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته ویل چې دوی د جماعتونو ټولو دینی علماو ته دند سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي، او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امر بالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانې دا بعضی هغه د لفظي غلطیانې په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لفظ په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالۍ کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امر بالمعروف او نهي علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امیر بالمعروف او نهي علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهي عن المنکر چې کوم پلان په مخه راخستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراری د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراری دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی دا نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کیږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي یا هر کس چې ورته هغه تنتنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ژیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی وو.
په غزنی کې سره له دې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، ډیری خلک د کورونا ضد واکسین په اړه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې دې ته زړه نه ښه کوي چې واکسین ولګوي. په دې موضوع هم راپور لرو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخه اړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیف وي، باج خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي چې وراسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتېږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د شار په ګڼه ګڼه کې کراچي چلوي. د 15 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو لخوا وایي چې دغه واکسینې لګولې او لستونزو سره مخ کړې دي، خو وایي نستونزو ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویل دي.
دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې ځانون پېښي چې لګولې ده، وایي چې لګولې ده او مشکلات سره مخ شوی دا له خمالي غو خبر او خلکو خبري واره دي تم نه ځکهونه کوونو د ویس خطر پېښېد، نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکي او ژوندکي بولی، خو د غزنی ځین نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د دا وای دا ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی لې ولې نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي.
او خلک وای دا بدن کمزورې کوي، دا د کافرانو شاید دا دي، دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي باید ولګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم کنه پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زمو شخله ازادي رادیو او دروان خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمه کې نور بسته پروګرام لرو. زمو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام لري. اوس هم صفی الله ستانک زید د سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. دیبرا لاینز زیاته کړې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او نور متحدین له هغو سره چاړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسروي جوګه وګرځي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د مرسته ورسره کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلن نسخه کم عمره ملي ټیم نن د پاکستان په وړاندې په آسیا جام کې مخ شوی دی. افغان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې څرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخړی. د افغان جنود د دکړو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورستی څرګندونی د دل خبرو داسې او انګیرل سو چې د جنود د دکړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمېر څرګندونې وکړې. د دل ورستي څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پر دې موضوع لښدو سره خبرې کوو د خبرونی ملمنی د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاد آریان یون، د پوهنتون استاد تلوسه اصولی او د واک تحریک غړی جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو، خو اوریدونکو زه غواړم چې په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبري واورو چې د افغانانو د کلتور په اړه په اړه یې کړی وي. اوس به هم د عمران خان هغه د څرګندونو یو برخه واورو.
هر ټولنه د بشر او خزو جنود حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بلرکم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلی سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زمو امتیاز ورکاوه چې خپل انجونی ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم جونی ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بناان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
بلې، تاسې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خبرونې لومړۍ میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اصولی سب تاس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونی واورې دي مخکې هم ګڼو افغانانو د خبرو ته خبرو باندې انتقادونه کړي و خبرګونونه ورته یې شودلې و تاسې په څه باور یاست عمران خان سمه خبره کوي
اول خپل نیکی له سلامونه او احترام او تاسې تاسې ټول کارکونکو ته او درنو محترم او مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل د دین خبر نه دی، الله چې تجارت کې پر اسلام باندې نور او مرسته اسلام راشي او بعد بختانه چې خپل دین خبر نه دی. سوال لسه کار لپخوا شوزو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی دی. بعد بختانه چې دی خبر نه دی.
اصولي صاحب کتاسی وایست چې آیا واقعا شونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
او بخښي، اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چې شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځته راغلی دی، د خلکو کړنې دي. اصلا مصطفی یو اسلامي هغه جامعه یو باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی سید چې جهان او افغانستان خطا استي او ګرد ته غپور کی دا خو نو د دین موضوع دی. نو طالبان خو په یو نو کې به اسلام خبري
اصولي سب کده دین خبره مهمه وي. د دې ترڅنګ د یو هیواد یا د یو ټولنې کلتور هم فکر کوم چې ویل کیږي چې د هغو پیژندنه وي. نو آیا تاسو غواړئ چې په دې اړه دوه خبرې وکړئ چې کلتور یعنی دود او نادود چې ناوړه دود دی، دغه دوه باید سره جلا کړای سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا ستاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپل سي؟
بله، باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه. هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دی ته موږ هم مثبت فرهنګ لرو او منفي. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده. نو عمران خان خدا فکر وکړي انسان باید د خپل حق لسه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختي خو د افغانستان خلګو څه دی واخستي، اوس یوازې دغه فرغه پات دی، دا یوازې تعلیم پات دی، دا هم ځنی اخلي جهانیان ته وای. نو ته اول دا چې و بخښې ته څه کار چې موږ په داخلي چارو کې مداخله کوي، دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهوری چې اسلام نه پیژنې او بلته اسلام لیږي، ته د دې څه خبر نه یې. او د بل دا چې د موږ کداغه دا وای وای چې په پښتونخوا، خو پښتونخوا دی هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغه سي د څلويش کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. سعید د افغانستان خلک د علم په قدر پیژي، د پوهې په قدر پیژي. دا اوس تاسو په وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلی دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه اصولي صاحب، بلې له موږ سره پر لیکه پاته سي بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړي جمایمه فریدی لمر سره پر لیکه ده. جمایمه جانی مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره ډیره مننه تاسو چې تاسو ما ده د موقع راکړه، مننه.
بلې جمایمه جانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایست چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
دا بالکل هم دا خبره ټیک نه ده. ځکه که تاسو وګورئ 2000 کې چې کله دلته طالبانانو چې د جنگ
بلې جمعای مجان استاسو ژغ مشتقه ته راځي که تاسو یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې هلته د تلیفون سیګنال سم وي او موږ سره خبرې وکړي. بلې
اوس کلیر شو؟
بلې اوس سم دی. بلې مهرباني وکړئ.
زه دا غړم چې دا بالکل غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ وو 2012 کې چې دلته سکولونه په بم کې وال وتال، دلته چې داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځو پښتنې ښځې چې هغه به سکولونو لتلل او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم او زه به سکول نه چې دی په هغه وخت کې تلم. مونږ سکول وال وتلی وو خو بیا هم مونږ به سکول ته تلو، ما خوران به تللی، ما چې کوم خپلوان وو هغه به تلل. او دا چې کومه خبره عمران خان کړی وو دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ هماغسې یو چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا تپو چې هغه د لاسه دا کار کېږي. دا اصل کې هغه خپل چې کوم کارونه دي دلته فیسلټیز دمره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي درکړي. دا اوس هغه پټې د لپاره په خلکو راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
بله جمعای مجانی، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو ستاسو چې نه د خپل لونو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپل لونې لوستي کړي؟ په هر دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې ستاسو چې یو کاکا یا ماما راولاړیږي د کورنۍ د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولای سي په دې برخه کې؟
ګوره کوم دا خبره وګوره دا په هر ځای کې کیږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي. دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دا په هر یو ځای کې کیږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمر ذهن نه وي چې هغه خپل لوران کړي. خو کوم د پښتنې سیمه وګوره دغه دمر جنگونه تیر شول، دمر هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېر خزي چې دی هغه ډېر ماشومان چې دی هغه په سکولونو لتلل خپل تعلیمونه حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه هغه به مور او پلار ور سره مرسته کړل. کوم د خپل ځخپل خاندان چې یو اگزامپل یې کوم ما چې څومره خورانی دي، ما چې څومره خپلوان دي هغه په سخت وخت کې سکولونو لتللی دي او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه لري پریښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشن او د ودریږي الیکشن یې ګټي مونږ خپل خاندان. دا خو صرف د یو اگزامپل یې کوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په مونږ پښتونخوا کې چې هغه خپل جنکو سپورټ کوي او خپل هغه کوي. داسې او کوم دا خبره وکړو چې یا داسې خلک هم پکې شته چې هغه د ښځو تعلیم خلاف دي، نو دا خو دا مطلب نه شي چې دا ټول پښتانه داسې دي. داسې خو مونږ کوګر په پنجابیانو کې هم داسې دي، په سندیانو کې هم داسې دي، په هر یو ځای کې داسې دي چې ځینې خلک نه خوښوي. خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه دی، نو دا غلطه خبره ده چې مونږ کلتور چې دی کله هم د ښځې تعلیم نه دی بند کړی. په هغه وختونو کې چې مونږ باچا خان مثال راوخلم، هغه خپل لور چې په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپل لورې سپورټ کړی دی. داسې که نور مونږ ته هغه وګورو، ملاله یوسفزی شوه، نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي چې کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی. نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجې دو، دغه نه مونږ دغه ثابتاله شي چې څومره ناپوهیږو په مونږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر مونږ پرایم منسٹر چې دا خبره کی، نو مونږ د ناپوهی هغه اندازه لګولی شو چې څومره زیاته ده.
جمعای مجانی مننه تاسو له موږ سره پر لیکه پاتاسي. اوریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونی هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبريالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایه. نو راسي چې د د اواز په ګډه واورو.
نو تا خو دې نظریات کوم تاسې توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو. زه خدای ستنه وینم
بلې تاسې د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چار سرپرست وزیر دی هغه څرګندونی واورید د ویل چې د عمران خان خبرې د هغه شخصي څرګندونی دی د هغه نظر دی او څه توهینامیز نه پکښویني. ملالی یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده د افغان جنو او شذو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملالی د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. دی لیکلی چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. دی همداراز لیکلی چې موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. دا وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکیم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د شوتو د حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیرای خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او د خبره داسې ورسته و انګیرل سو چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لوی برخه پښتانه دي خو د عمران خان په دغه څرګندونو باندې غنو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو انتقادونه به واورو چې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړی دي
او دغه څرګندونه هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کال وړاندې نجونو او هلکان ته خوندې پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګری انچو پاکستان په سیمه کې نو نوم او نشان نه وو. موږ د علم او فرهنګ خلکو موږ شوونځي درلودل موږ ستکړه درلودل موږ کابل په انتون لارې
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو اوریدي. اوس هم یو اوریدونکو مشته زنګ وهلې دی د خالده پنوم. خالده جانی خبرونه ته شرغ لاست.
مننه کوم پر جنې سلامونه او نیکه لنی ومنه یس تا ته دې ته فامیل منو ته سلامونه او نیکه لنی کوم.
خالده جانی تاسو موضوع واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه څرګندونو ته په خبرګون کې یو شمیر افغانانو ویلي دي چې پښتانه او افغانان په ټوله کې دا کلتور نه لري چې انجونی دی وشونځي ته پرینځي بلکې دوی هتل هڅه کړي چې خپل لونی د علم او تعلیم په غاڼه باندې سمبال کړي خو غاڼ وختونه دا سوي دي چې د دوی پسمو کې جګړه سوي دي یا هم نور عوامل ست چې دوی نه دي توانېدل چې خپل اولادونه په شتوګه د علم په غاڼه سمبال کړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست ک فکر کوئ چې عمران خان سم خبره کړې ده؟
نه به خبره د خپل جنې ګوراسي موږ ول خلک ز خپل علماء سي کورنۍ لمه کې دي اگر کړي ول شي زه درس وایم زه خپل دې باندې موږ راسي خپل علماء سي دا خبره کړې ده چې او همان باید چې دا شی او کار وکړي چې هغه جنې مکتب ته یا د کلتور په توګه باندې دا څه خبر ده دې مو په کلتور څه خبر ده او پاکستان کله څو وخت له موږ سره شیطان یې کړی دی خو ټول وخت هغه له پاکستان به جنګیالي راتلل په افغانستان کې دی جنګ کړ که افغانان چې درس می اخیستي دی خو دې اخیستي دی خو دغه له پاکستان نه بلته به روزل کېدل راتلل په افغانستان کې دی جنګ نه کړل چې موږ به خو ورځې به سوځل د مو چې به خوځې تاسو نو دا خبره باندې زه ډیره خفه سولم چې دې کړی دی.
خالد جانی په ځینو مواردو کې داس خلک ستا واقع چې د نجونو د زده کړو مخنیوي کوي په کورنۍ کې یا په خپلوانو کې همدارز دغه خلک څنګه کولای سي اوس چې د عمران خان دی خبرو ته په څه نظر باید دوی وګوري؟
پایت دې په دې نظر باندې اوسو کوری کورسول کېنی پایت دا خپل لورانه خپل حق ورکی پایت هغه خبره کړې نه ده پایت چې هغه هغه خو نه شي خبره کړې د څه شي هغه دی او غنن او قانون د کلتور به شي خبر نه دا غو چې څه دی
خالد جانې آیا دوی بلې آیا دغه نارینه چې خپلوان جنونی شونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي آیا دوی دغه خبره د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلای شي
دا خو دې خیر نه دا خو دې خیر او وقان دا دې وقان وی چې دا نه منی چې هغه دا شی او خبره دا خو یا کو ته یو پیغور ورکو په دې باندې زیات ټول زوای ما شی یو ناري نه دا خبره په ځان و نه منی دا خو یا کو ته یو پیغور ورکړی دا خو یو دې خیر او خبره یې کړی دا ماشینه خبرې
کړې ده مننه خالد جان استاسي نظر مو واورې دي او سلامت اوسئ چې مشته مو زنګ وهلې دي لمر سره مو او تماس قائم کړې دي اوس هم بیرته ورځم استاد
مو ولې تک بل خبره مې ده ګور خلجانې مو څونه کوشش کاوه ګولې بل څه نه خپله یم نس مشش کاوه ما سي ما څون دي مې نورې ما ته ټول څه مده شوې لیدې موږ دا موږ لیوالې انجې دي غزيري دي درس کې دي درس وايي نو موږ هغه انجې نه ته زه تر ټول څه ما په لوم تر وګورځي از په تاسو درسونه وايي ما تر وګورځي زه درس کوم تر څو دي مې وته نه لاس معلومي کې څنګه راکېږي له طالبانو مې مشه لا دا شي باې چې موږ کومه ته وګوري یې خله مې وانه شرم ده داسې خبرې په موږ کې اسو کې دي له کومه مې شله دا شي آیا چې موږ کومه ته وګوري او موږ دې
سلامات اوسی خالد جانی هم دې خبرې تر اعظم استاد اصولی له تاسو په پښتنه وکم تاسو اوس پر دې اړبانی کې څو خبرې وکړي چې اوس چې طالبان د یو نظام په توګه د جنونو د شونځوي مخه نیسي تر اوم ټولګي پورته په ډیری ولایتونو کې د جنونو پر شونځوي بندیز دی نو بیا نړۍ ته داسې خبرې کیږي چې په دې مورید کې موږ د عمران خان خبرې هم اشاره ورته کولای شو چې افغانان په خپل نه غواړي لونی شونځوي ته ولاړ شي په داسې حال کې چې افغانان دا ډول ستونزو سره مخامخ دي په سیستماتیک توګه د دوی د نجونو د شونځوي ته د تک څخه د دوی مخه نیول کیږي دوی څه کولای شي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نسی او هم د لونو راتلونکي سم سي
دا خو نو اصلا د طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا ګوري د خپل د دانش په سطح د هغه څه برداشت لري نو طالبان څخه مزموش ګله نسته په دې خاطر چې هغوی نه د علم خبر دي نه د علم او دانش په هکله معلومات لري او نه یې په ارزش پوهېږي دوی خو هغه خلک دي چې عمران خان پاکستانیان پنجابیانو د شل کاله دی تربیه کړی ده پو مغزونه خالی دی دلته راغلی دی د زور په واسطه دلته حکومت کی رالو خلکو ته تاسو فکر وګورئ مخکې له دې چې فرزن موږ د پاکستان تر لاس لاندې تر ورکی لاندې ووسو موږ وزیران درلودې ډاکټران درلودې موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطح کې موږ خلک درلودې موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړئ وګورئ چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت افغانستان خو داسې نه و چې اوس داسې تاسو ویني او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرېنږدي نو تاسو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې ته باید هغه معرف له منځه یوسي ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی اقتصاد معرف او اردو چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معرف دي نو ځکه هغه عمران خان دغه واړي چې افغانستان معرف له منځه ولاړ شي افغانستان له منځه ولاړ شي د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو نه دی نه به وي د تعلیم پر ضد ښه هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته استا زموږ خلګم د څلويش کال د جنگ په اور کې سوځي یو ګلو ډوډۍ پیدا کولو د لپاره دی حالی زلیکی نو شاید دسی کورنیش دل معرفت اللی دی یو دی پرزای چی وای تو ارسا مکتا کین دیو خیاتی وکی گولا دو دیر نور دسی مش هیچ دسی شای ندر اول دی عمران خان کوشش وکړي اسلام په دین کې معلومات د اسلام په اړه معلومات پیدا کړي بیا د افغانستان د لارو بار پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي وتاپي ته مکتبونه جوړ کړه په پښتونخوا کې څوک ولاړ سوی د ستا مکتب وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه موږ خپل لوڼې مکتب ته نه پرېږدو یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سو اوښکو ژاړي چې زموږ حیات برباد شو دا سلسل نمرې چې موږ ته راکړل سوی دا موږ څه کوو دا څه په درد خوري دا علمیت په درد خوري دانش په درد خوري دا خو زموږ ژوند نسي جوړولی
بلی مننه استاد اصولی تاس لمر سره پر لیکه پاته سي جماعه ک تاس په دې اړه یو څو خبري وکړي چې عمران خان یا هم داسي نور سیاستوال ولی باید دا ډول خبري وکړي پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبري په څه معنی دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره؟
ما تاسو لکه خپل سوال کوي ریپیټ کوئ چې دلته لکه شور او نماوانه
زما پښتنه دغه و چې د دا ډول سرګندونی یا دا ډول سټېټمنټس چې عمران خان غوندي خلک ور کوي یا نور سیاستدانان چې دا ډول خبري کوي د دوی اصلي مقصد څه دی دا ډول خبرو څخه یعنی یو انټرنیشنل پلیټ فارم ته دا ډول خبري کول څه معنی لري
دا د خو کوم وګورو دا خبرې یا دا سټېټمنټ چې ده دا موږ د پاره کوي چې موږ کوم صحیح د پښتنه هغه ختم کیه اغله نقصان وي او موږ له پکار دی چې موږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کوه هغه لر وی او کبر وی ځکه چې په پښتونوالی او په طالبانو کې زمکه او اسمان فرق دی ته چې دا سټېټمنټ ورکې چې دا کوم تعلیم ته جنکې نه چې ویر کې نه چې دا د پښتانه کلچر د لاسه دی نو دغه دا مطلب چې ته موږ غو سره کمپیر کوي موږ چې دی په جنگ وخت کې رم خپل بچیان دا ګړي دي خپل د کومې زنانه لري هغه هم سبق ته لګړي دي چې ادم راڅخ واخو چې موږ سره لږه فیسلټیز نه و او تاسو دا سټېټمنټ دا سټېټمنټ چې دا په موږ باندې راړو چې دا د پښتانه د لاسه کیږي نو دا چې دا موږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لږړی چې موږ پښتانه څنګه یو او موږ هغه څه بالکل یو نه لګ موږ یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا پختلو خزه باندې تعلیم نکي یا پختلو خزه لا اپورتونټیز نه ورته او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه موږ چې کوم موږ اپورتونټیز دی کوم موږ حق ته هغه نه راکوي او په ما د لګ ریسورسز او لګ فیسلټیز چې هم مختلف جنکه مختلف خزه چې راي هغه تعلیم ته بوزو
مانانا جمای مجانی اوریدونکو موږ همدا موضوع پر فیسبوک او ټوئیټر باندې هم شریک کړه ډیرو خلکو موږ ته تفسیری پر شو دلی خلکو خپل کیسې له موږ سره شریک کړي هغه کیسې چې دوی څه ډول حل ځلې کړي په خپل ژوند کې د دوی مور او پلار لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي چې هغه وکړای سي چې خپل لونی باید شونځي تبوزي او الته شامل کړي او بیا داسې موارد هم راغلي چې په ځینو کیسو کې موږ ته ویل سول چې د مثال په توګه په میدان وردک کې د چا شونځي وو هغه شونځي ته په تیرو کلونو کې د تیر حکومت پر مهال باندې اور ورته سوی وو د سختاري ذلخوا بیا دغه کورنۍ د جنو د شونځي په خاطر باندې خپل کډه وکړه د هغه ځای څخه چې باید د جنوی زده کړې وکړای سي اوس چې په ټوله کې پر تعلیم باندې د جنو ترشپژم ټولګي لوړ د جنو پر سیواد او زده کړو باندې بندیز لګیدل دي او د پاکستان صدر اعظم هم دا ډول یو څرګندونی کوي پر یو نړیوال پلیټ فارم باندې د افغانانو په اړه باندې نو له استاد اصولي څخه به پښتنه وکم اصولي صاحب په دې برخه کې افغانان په ځانګړي توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده دوی داند باید اوس څه وی چې دوی دغه پیغور لځان لري کې او څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدله کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته ولاړ شي
تشکر تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي نو خلکو ته زموږ معاملات ته د ګردو اقوام ته کلر دې کبر دې کوزبک تاجک د ګردو سازما غشتنه داده چې بس دې د پاکستان ته د ولکی او د پاکستان د ګډاګیانو او غلامانو د لاس اوزی اول په مسلط امیزه توګه او ګردو باره دا غزما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غشتلو لپاره آماده اوسې بس دې نو تر څو ظلم تر څو قتل قتال د قدرت د واخ د لپاره موج رو وینې تو یو پاکستان چرچ عمران خان او پنجابیان چرچی کې کلر دې خبر دی اول د ویروزل خپل پنجابیان اوسې د لیجل افغانستان ته د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی وسم غواړي چې د جاهلینو په هغه مشهور کی. لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سي استاسي قوت په اتحاد کې دی کلار دی کبار دی کتاجی کوز باندې کې خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او کې بیا در نه کړو نو مجبوري چې په هر قیمتي د چ په جهالت کې ژوند وکي او د بل تر ورکی لاندې ژوند کې شزه سپیږی ګرد سره یو سي او یوازې نه ناري نه د شزو د سپینسرو د ژوند د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي. ولی د اسلام له نگاه څخه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه، که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني. بهترین مثال طالبان دي چې خپل کلمه نه ده زده او خو نه خدای پیژني نه دین پیژني. شي آیا په قران کې ویلي چې د قدرت د لاس سره وړلو د لپاره ته انسانان قتل کا انسانان ویني توی کا؟ دا ګرد جهالت دی. دې څه موږ ګیله نه لرو؟ دې د پاکستان ګډاګیان دي، د پاکستان د لاس تربیه ده، زموږ د خپل ملت ګیله کو چې سره یو شخص خپل عقل وړي.
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایمه افریدی هم ډیره مننه له تاسو څخه چې لمش سره مو خبري وکړې په دې خبرونه کې. اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.